The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
گرانو خبرو دن کا السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی ډیټا زم خبرونه د واشنگټن ډی سی نه فنی غوړې ګور نن د ګل ورځ او د کال 2015 د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده دا په پاکستان کې شوې دي د مسختن لس په افغانستان کې د نه نیمې او د په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو بجه ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دیو ساته خبری خبرونه کې زنه هیت سحر
او زه انصر کاکړ
تاسو هر کله وایو اونن په دې خبری خبرونه کې هم سبزه پرشمیر او نور مرکې لري مهم څه دي تکاکر سیب نورو
د پاکستان په کوټه شهر کې درې ورځنۍ نړیوال پښتو کانفرنس نن پای ته رسیدلی د کانفرنس برخوالو غوښتنه کړې چې سیمه کې د سولې او امنیت لپاره د ټولو ترګر او د هغوی ډلې وایستل سي ګرد د پاکستان کې د پولیو د رنس په ضد درې ورځنۍ کمپاین نن شروع شوی او حکومتي چارواکي وایي د څاڅکي ورکوونکو ډلو لپاره په لوړه کچه امنیتي تدبیرونه نیولې دي د افغانستان په غزنی ولایت کې وسلوال طالبانو په یو زندان حمله کړې او تر 350 زیات بندیان یې خوشی کړی دي دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه سره په دې خبرونه کې شامل دي چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو خو د خبرونه پیل کوو ل کوټ څخه چیرې چې درې ورځنۍ نړیوال پښتو کانفرنس نن پای ته رسیدلې دي او برخوالو غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د سولې او امنیت لپاره دي ټوله ترګری ډلې او ترګر لسیمې څخه وېستل سي د کانفرنس برخوالو په قرار ده دونو کې ویلي چې پښتانه سولېس خلک دي خو ترګر او ترګری په هغوی باندې ور تپل سوي دي نور حال حمید سمسور په دې ریپورت کې راکوي
د پښتو ژبې د نړیوال کانفرنس نن په آخري ورځ باندې پای ته ورسېدی اباسین یوسفزی دغه وړاندیزونه وړاندې کړل ټول نړۍ کې د پښتو د چړونو لپاره د ژبو د تماس لپاره څلور کسیزه کمیټه هم پرانستله لګوادر زخه تر کاشغره پوری د پښتنو په سیمو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې تر کاشغره پوری لوی لاره زر تر زره د کار پیل کولو غوښتنه وکړله چې په دغه سیمه کې اقتصاد مضبوط کړي نجونو ته د تعلیم د موقع او د حق د ورکولو غوښتنه هم وکړله په کراچي کې د پښتو ادبي تنظیم ته د مرستي ورکولو د بلوچستان په صوبه کې هنرمندانو او لیکوالانو ته د ایوارډونو غوښتنه وکړله دولسي مجلې د بیرته د پیل کولو مطالبه یې هم وکړله د دغه سیمینار په پریکړې کې د ادبي تنظیمونو د بودیجې زیاتول په پښتني سیمه کې ورانی سوي تعلیمي ادارې بیرته فعال کول هم د دوی په قراردادونو کې موجود وو د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل
یہ 21ویں صدی ہے یہاں قومیں فنا نہیں ہوتی ہیں قومیں طاقتور ہوتی ہیں ہمیں اپنے زبانوں پہ فخر ہے
دا یوشتما پیڑی دا کامون اور کجنه بلکہ پیاوڑی کجی مش پخپل جب باندی فخر کو اعلی وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ وویل چې کله زموږ حکومت راغلی دی لومړی ورځ زخه د مورنۍ ژبې د ارزښ پاک لباندی مش مثبت کارونه پیل کړی دی او سرپرستی کوو د سیمینار د تنظیم کوونکو لپاره د 100,000 روپۍ اعلان هم وکړی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل چې کوم شاعرانو او لیکوالان خپل کتابونه نشي چاپولای دا غو لپاره زما دروازې خلاصې دي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان څخه بیا وویل
ادب چې خپل اولس د مشکلاتو نمائندګي نو کې ترجمانی نو کې د خپل کام د غمونو د خپل کام د مشکلاتو ترجمانی نو کې اغه ادب خلق خوندور ادب نه بولي زه د پښتونخوا وطن د لارو برابرغان دی او شودونکو په حیثیت ځین تجاویز ځین وړاندیزونه کوم خپل دیوان ورونه ته وخت ډیر خطرناک دی ځینې خبرې په کار ده چې موږ ډیر په ډانګ پیری وکړو لومړی خبره دا ده چې امین ولې تر اباسینه دا د افغان مدفن مسکن کور او ژوند اوسېدلی دی. هیڅ مورخ دا نه دی لیکلي چې پښتون افغان په تاریخ کې کله هم دهشتګرد اوسېدلی. موهنلال لیکلي دي، برنز لیکلي دي، چټلر لیکلي دي، فلانی لیکلي دي.
حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
واشنگتن ڈی سی پنی غوری گور د حمید سمسور نم دریم پختو نړیوال کانفرنس په حق له معلومات واریدل. هم دې سره ترلی یو بل راپور دته وړاندې کوو. د پاکستان سترې محکمې ویلو چې اردو د پاکستان سرکاري ژبه وګرځول شي په داسې حالاتو کې چې نن په بلوچستان سرخار کوټه کې نړیوال پښتو کانفرنس سرته رسیدلی دی. او په دې باب د پښتو لیکوالانو، شاعرانو، ناقدینو، څېړنکارانو، پوهانو څه نظر دی په دې کله د روانو چارو په خپرونه کې زموږ همکار نصیر احمد کاکر د ستر وتلي شاعر عباسین یوسفزی نه پوښتلی دی، تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان پنځه قومي ژبې دي: اردو، پنجابی، پښتو، سندی، بلوچی. مونږ داسې ګڼو او زمونږ سپریم کورٹ چې کومه فیصله کړې ده نو دا غي سره مونږ تر دې ځایه اختلاف لرو، خو تر اوسه پورې هغه فیصله په قانوني شکل کې، په لیکلي شکل کې معنی ده کتلې. چې کله هغه ول ول مانو زب اندازه ولګوم چې د نورو ژبو په حق لباندې دا غي د طرف او سلیک شوه ده سبداریش تک نشته.
ها د نورو ژبو په حق لباندې سره کړی. ها مهرباني وکړئ.
جی کچری یوازې اردو اعلانی او نور ژبو ته اهمیت نه ورکړي، نور ژبې قومي ژبې نه ګڼلي، نو دا باسه تش په صحرا کې یو غږی. اردو بم به چرم د پاکستان قومي ژبه و نه ګرځي، ځکه چې سندیان او پښتانه خو به دا چرم و نه مني او باقي قومونه هم رو رو د سندیان او پښتنو سره یو غږ شي. او زه دا ګڼم چې دغه خبره و بیخي ناکامه شي. په کار دا ده چې اردو زمونږ د پاکستان دننه د اوسیدونکو قومونو ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده، خو دلته په پاکستان کې پنجابیان پوړمبی نمبر دی د شمیر په لحاظ، نه پس پښتانه دویم نمبر دی، سندیان دریم دی. او دغه رنګ ته پنجابیانو کې مونږ وګورو او سرایکی ژبه ته بیل کو نو شاید چې هغه هم راکم شي د هغه شمیره. خو بیا هم زه دا ګڼم چې په پاکستان کې د مردم شماره مطابق چې کومه سر شمیره نه شوې ده، دا هغه مطابق ډېر غټ غټ شمیر دی د دې سلورو ژبو، دا غټو ژبو ویونکو. نو دا چې قومي ژبه و نه ګرځي نو چرې به هم اردو ژبه ته خلک هرکلی و نه وایي.
نو تر دې کانفرنس مخکې د سترې محکمې هم دغه فیصله و، آیا په دې کانفرنس کې په دې حواله سره څه خبره وسوه یا څه داسې اندېښنې څرګند سوې دي د لیکوالانو لخوا، د پوهانو لخوا؟
بس دا صاحب چې په دې حواله ما خبره وکړه په خپل مقاله په دوران کې د وضاحت په توګه باندې دا خبره ما وکړه او بل چا دغه خبرې ته اشاره نه وکړي. خو چې کله ما وکړه نو خلکو خوښ کړه چې یاره دا خبر ذکر ما وکړو چې د اردو سره سره د پاکستان نورې غټې سلور ژبې چې دي، دا هم د پاکستان د قومي ژبو په حیث باندې وګرځول شي.
او هم په دې اړه د پښتو ژبې د ودې د لیک دود په اړه څه پریکړې شوې دي. نصیر احمد کاکړ د افغانستان د علومو د اکیډمۍ پخوانی مشر او د پښتو ژبې نومیالي څېړنکار استاد حبیب الله رفیع نه پوښتلی دي.
ولس قراردادونه وړاندې شول چې په دې قراردادونو کې د پښتو ژبې د ودې لپاره ژمنې وشوې او دا وویل شول چې باید داسې سیمینارونه هر کال وشي او په بیلابیلې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې وشي. د پښتو د فرهنګي ودې لپاره یوه ورځ وټاکله شي په کال کې او په هغې ورځ په ټوله پښتونخوا کې سیمینارونه وشي. همداراز د پښتو د کتابونو د چاپولو لپاره لارې چارې برابرې شي. د پښتو د ودې لپاره د پښتنو ترمنځ، د پښتنو ادیبانو ترمنځ د راشو درشو لړۍ ونښلي. او په دې ترتیب د کوټي پښتو اکیډمي باید مالی امکانات ولري. په دې مسایلو خبرې وشوې او قراردادونه پاشول او د بلوچستان وزیر اعلی هم د غونډې ته راغلی و. هغه هم کومې ژمنې چې شوي وي، کوم قراردادونه چې وړاندې شوي وو، هغوی د یو په یو ترسره کولو ژمنې وکړي چې دا به وخت په وخت توجه ورته کیږي او ترسره کیږي به. نو په دې اساس یو کامیاب سیمینار وو، د پښتو ژبې لپاره یو ګټور سیمینار وو، د پښتنو لیکوالو، ادیبانو، شاعرانو ترمنځ ناسته وشوه، ستونزو باندې خبرې وشوې او یو د بل سره د همکارۍ ژمنې وشوې.
سو ساس کی دروغ جون د پاره سمره قیمتی دی.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا،
تگی تگی خلقی ستان نظر، ساس کی ساس کی تگی تگی
چی پوچ لکی دا پیاله کڑنگ نی دا چینک ټنګ نی، نو هغه به هم لاس اجروي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند هنر
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
ګلاو کډرمن اوریدونکو، اوس هم زو د پولیو د رنز په حواله سره ریپورتونه ولوري ته چې په پاکستان کې د پولیو د رنز په ضد درې ورځنی کمپاین لنن څخه شروع شوی دی. همدارنګ کمپاین په کړکیچ ځپلي بلوچستان ایالت کې هم شروع شوی دی، چیرې چې چارواکي وایي نږدې 15 لک ماشومانو ته به د دې کمپاین په ترڅ کې د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي. په بلوچستان کې چارواکي وایي هم د پولیو څاڅکي ورکونکو ډلو د امنیت لپاره بشپړه امنیتی اقدامات نیولی دي. ایوب ترین ورباندې نور حال لکوټی په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ نن په کوټه کې په یو دستور کې وایو ماشوم ته د پولیو ضد د څاڅکو د ورکولو سره سم په صوبه کې د پولیو د ناروغي په ضد د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته وکړه. په دې ترڅ کې میچینز دی یو بجا د کوټ شار په وادت کالونی کې وای وروختون ته سترګې ورښکار کړې. نو هلته ډاکټر عبدالخالق راته وویل چې د پولیسو د نشتوال له امله تر اوسه څلور ټیمان و ماشومانو ته د پولیس ضد د څاڅکو د ورکول لپاره په کار پسې نه دی روان شوی.
څلور ټیمان موږ نور اتم مزید سکیورټی پرسنز ریکوایرډ دي،
یعنی ستاسو پولیس په کار دي.
پولیس په کار دي، بیا به موږ دا ټیمان دی فیلډ او ستاسو یو بجا ده چې فیلډ موږ رسیدو کار شو کو.
نو کدا پولیس نه راځي
تاسو سره مشه وته ولې مشه انستراکشن دی چې وداوت سکیورټی بغیر ته بچیم بالکل نه دی.
یو کارکونکی زورا علم چې په دغه مرکز کې د سار رئیس د پولیسو انتظار کاوي راته وویل
چې سکیورټی نشته، هغه د وجه چې د یو مطلب کار نه کیږي، نه سمش کولای سکیورټی بغیر. جیو سر علا بالکل نه دی سم دغه د وجه کنه مش ډیر کار کړ دی 2000 تقریبا په خوانو.
د دې وروسته د خورټاباد و سیمې ته ولاړم، چیرې چې د انکاري مندو او پلرو کچه زیاته ده. په دې اړه د کمپین یوې میرمنې څه داسې راته وویل،
بعض یو کد سي چې ښځې نه ورکوي، بیا چې نارینه سم خبره وکړي تاسې د خپل ښځې ول نه سمجاوي، ور دې بیا هغې مناو کې خپل ښځې لا نه ورسه مناوي، وایي موږ چې هسپتال ورسه هسپتال ډاکټر موږ ته ښکنځاوي کوي، خبرې کوي، موږ ته ګولۍ نه راکوي، دوی زموږ له غمه مړې دي چې دوی موږ له راځي. الټه دا مو وایي دا ستاسو مینې ګانې، اوس ستاسو مینې ګانې د تاسو مشتوا چې تاسو ورته څاڅکي ورکړي دا لامه دا خبرې مشکرو هلته مش غوژونه کاړو کښې مش پښتو په یژلانه.
خو بیا زه خپله د پولیو ضد د کارکوونکو سره کوڅه په کوڅه وګرځېدم، چیرې چې دغه میرمنې و کورو ته دننه ورتلې، خو زیاترو خلکو به انکار ورته کاوی او د یو کورس یو ماشوم د راوتو وروسته څه داسې بیان راته وکړي.
یا
تا ورته وویل چې ورکې دا ډاکټر واچي؟ تا څه ورته وویل؟
ما ورته دغه ډاکټر وویل کښېنه د پولیو ورکړي دا د بوډېدو څخه بچاوي.
د یوې انکاري میرمنې سره ما خپله خبره وکړه، وروسته هغه په دې قانې سوه چې و خپلو دوو لمسیانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي.
زموږ نارینه راته وایي چې مې ورکوو،
نارنه سوایچ پرسیش باندې مور
خو هغه نه جوړې نه دی ورکی سویش پاور از ډاکټران ته ځغلو بیا نه جوړې ټخې کیږي زګارې خوږي نه جوړې راتول په دغه نش کیږي په دې یت پیدا نه د ورته کړې دا دغه واکسین
به د خرټاباد د روغتیا او مرکز ته ورلم نو هلته پولیس ناستو لکه د پولیس ست کارکونکي کمراغلی وو د دې د علت پاړه د مرکز مشر جمعه خان وای
داغه مختلف وجوهات یو هدلته دیواره مرزا طریقې کالج بدل سو خروشاباد یو سی کی دا سی ایچ وی مر نوې دغه ولګولې فیمیل سی دی هغه یعنی بغیر سکیورټی به کار کوي په خپل علاقې کې به کوي او سپروایزر به خپل ورسره وي نو په نه هغه چې دی هغه په نیمه ایریا کې هغه دی په نیمه ایریا کې چې دی مر ټیمان کار کوي سی دا ور مر ټیمان د کړي نو لغه ټیمان د زینی زنانی چې دی هغه په نورو یوسیانو کې دوی پاره سی چوي کې برتي سوګي دي یعنی هلته کار کوي دی واجد دی واره دلته لږ کم سو
په دې ونی ورته چې په دې سره روزلي کمپاین کې به د 50 کلو سره د کم عمر ونځ دې 25 لک ماشومان ته د پولیو د ناروغي ضد کتری یا څاڅکي ورکول کیږي ایوب ترين وایس اپ امریکا دی واره ریډیو کوټ
ګرانو خبردونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی تاسو ښکاره باندې واشنگټن ډی سي نه فنی غوړي ګورئ ساس په امریکا ته یو بل راپور ته ویډیو راپور ته چې هم پولیو سره تړلې راپور دی د پاکستان د نور برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د ورځې د پولیو کمپاین د پیل شوی دی په دغه کمپاین کې په سلګونو کارکونکو د صحت چارو کارکونکو برخه اخلي د دغه کارکونکو سیستم ځینې سم اصلي دی په دې کله د شاینشانه دغه ویډیو راپور د ترانډ نکو
نن په خیبر پختونخوا کې درې ورځې پولیو مهم شروع شوې ده چې پکې 1015 پولیو ورکرز برخه اخلي لیډی هیلت ورکر راهین کور په کور پولیو کتری رسونکي د خپل کور د پاره ډیر فکر لري او وایي چې دوه بچي سکول ته تلو نه پس دوی خپل لور یوازې په کور کې پریږدي
زه فیل ته لاړ شم نو دوه زامن مې دی هغه لاړ شي سکول ته خاون مې ما سره لاړ شي د سیکورټي په هغه کې خامخا د سر خطرم د یری ګوم د خطرې ډیوټیم ده او یو مې لور د پیغله نو هغه مې کور کې پریخي نو یو خو هغه پس د بهر نور تعلق کور کې د بجلی مسله راځي ار سر راځي نو یری ګو بل دا خبره ده چې میلمان دي سوک لاړ راشي نو یوازې ویجنې بیا سوک د سودا مودا راوړوم نینو د کورم ډیر سوچنه فکرونه دي سو ماشومان چې راشي نو ما سره غم وچرا بشوږي به سحر وختي تلی کپړې غواړي دغه روټه په خولو غم وی کټوې په خولو غم وی د غم زمون په سر وی
نه صرف رهین بلخو د غې لور انجمن هم ځان له غم لري او وای چې یوازې په کور کې ویره محسوسوي او د کور کارونه نیمګړي پاتې شي او نه د ملمنو په صحیح توګه خیال ساتل شي
چمور می ډیوټیټ لا وشي نه بیا زکور کې आवाज نه استم زفم کې اوس پاور راشي لاره سره غمی چې سوک پراشي ملمانه براشي بل سوک براشي سوک باور او ډوي چې زه आवाज يم چې ملمانه راشي نه زو سر ویم چې زو سر کې نم کس ول په حکم ک شربت ول حکم ک تی ول په حکم
بل خو د رهین زوی غفار لیوای چې د پولیو مهم په دوران دوی سکول روټین هم خرابيږي او په خپل وخت دوی ته روټه او هیڅ نه ملويږي
کله چې زما مور د پولیو کمپین شروع شي نو بیا موږ ته دا مشکلات چې ما سار وختي دی نه مخکې پاسې پته هغه مشکلات ما دی چې زه غرمه د سکول نه راشم نو بیا ول ته سکول کې ټولر وسته راشي موږ اوګي بیا مور ته انتظار کو بیا راشي بیا را لرس پخېږي
شاهین شو وایس اف امریکا ټی وی 400
دا وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو دغه خبرونه ورسته به تاسو د نیمو شپو سندري خبرونه او زموږه همکار سردار علي ټکر سره تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې برخه واخی د ټلیفون شمیره دی 00120220504 03 او بل شمیره د 0800005900 او سم یو بل رپورت ولور تاسو په امرا ګرځو چې د پښت تو نو په روایتو کې او هم ورسره په قبایلی روایتو کې جرګه یو مهم ځای ګڼل کیږي چې هلته د خلکو روغې جوړې کیږي او په ستونزو باندې خبرې کیږي، مرکې هم کیږي، د ستونزو د هواري لپاره هم غور او فکر کیږي، او د دې لپاره چې اوس په قبایلي سیمو کې تندروي روانه ده او هلته د ترګري پیښې هم روانې دي، دغه روایتونه لږ مړاوي سوي دي. خو په مومندو قبایلي سیمه کې ځایي انتظامیه اوس هڅه کوي چې د جرګې روایتونه بیرته راژوندي کړي. زموږ خبریال ارشد مومند هم په دې باب یو ویډیو رپورټ تیار کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامی د سوري لاندې د هر تحصیل په کچه د جرګو لړۍ شروع شوي چې پکې د ځینو خلکو مسایلو او امنیت ټینګ ساتلو په اړه خبرې کیږي. د یکغون تحصیل ترګزی قوم د جرګې شامل مشر ارشد وایي چې جرګه د دوی د مسایلو چارواکو ته د وړاندې کولو مؤثره ذریعه ده.
جرګې خو مطلب دا دی چې دلته خو بل څه طریقه نه اظهار شته دی نه حکومت تر مسایلو وړاندې کولو یا خپلو کې ملاوېدونو. دا یو روایت دی قبایلو کې هم دا جرګې چې د دین نتایج روزي مسایلو باندې ډسکشن کیږي، مسالې پکې ډسکس کیږي او نتایج هم تینه ضرور به روزي فائدې خداو کې چې یو خو منتظام هم نه مسایلو نه خبر شي. دا ضروری نه ده چې کوم مسایل دوی بیان کیږي نه هغه د ځای په ځای باندې او فوري طور حل کی. خو مسایل کم از کم دا غوي مخ تراشي او بیا دا چې خلک هم په د یو علاقې خلک د بل علاقې د مسایلو نه خبر شي، نو دا هم پکې یو خورو ځاني چې کم از کم خلق به اجتماعی مسئلے و پیجنی چې به دا مسئلے اجتماعی دی. ضروری خبره را چې کله انسان یو سیز و پیجنی نو لاغه د حل لپاره به حل زلی کوي.
په دې جرګه کې هم ځی خلکو د تعلیم، روغتیا او نورو اجتماعی مسایلو په اړه خبرې وکړې. او ملک نصرت وای ځی مشرانو په امن راوستو کې ډیره قربانی ورکړي، باید چې اوسې ستونزو حل ته پاملرنه وشي.
من خو مخکې د حکومت سره یا فوج سره شانه بشانه اهم کردار ادا کړی دی. د قوم په لیول باندې موږ ټولو تقریبا چې څومره مشران دي او کشران دي وی موږ دوی سره شانه بشانه هر قسم کردار، هر قسم منډه دا والده او خبرې کارونه هم کړي دي، قربانۍ مور کړي دي. هر علاقه کې چې کله دا یووالی پیدا شي دې سره اوسلې ډېرې بلند شي او هر قسم ترقیتی کارونه هم شروع شي، نور خلکو کې جذبات هم راشي، ان شاء الله زه خو هم شي نن سبا الاټ ډیر خدي.
مومند ایجنسی هم څو کاله وړاندې د وسطوالو کنټرول لاندې وه او پولیټیکل ایجنټ وقار علي وایي دوی بیا د جرګو روایت بحالولو لپاره هلې ځلې کوي.
کله چې دلته ډیره زیاته ملیټنسي وه نو دا دمکیانې به ملاوېدې چې بهی تاسو به جرګې نه کوي او موږ سره داسې تھریټ الرټس چې به مخکې راتلل کال دوه مخکې په هغه کې دا شته چې جرګې نو کوشش وکړي چې باغې باندې څه دمکه یا هغه ویری چې هغه جرګې نه کوي. نو جرګه داسې جرګه کول به ذاته خود د دې نخه ده چې انشاءالله مونږ زمونږ قوم چې دی هغه ژوندې دی او په هغې کې یو تحریک داسې پیدا کړی کوم چې هغه د دې جرګې د پلیټفارم نه دا یو پیغام ورکوي چې مونږ به خپل معاملات د خپلو روایاتو او د هغې د لاندې چې زمونږ کمې ادارې دي په هغې کې به مونږ د هغې حل ګورو، په ځای د دې چې څوک دې راشي او د یری او د بارودو د بمونو په زور باندې د هغې د پاسه بل سیستم چې دی نو هغه سوپر امپوز کړي.
په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل انتظامی لخوا راغوښتل شوې جرګې ټول انتظام د پولیټیکل انتظامی په لاسو کې وي او اکثره پکې حکومت پلو مشران ګډون کوي، کومه چې د ځایي روایاتو مطابق آزاده جرګه نه ګڼل کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیو ریډیو ټی وی، مومند.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د
ګرانو خبردونکو وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټی وی تاسو خبروونه د واشنگتن ڈی سی نه خني غوړې ګورې ساس پامره ګرځي بل رپورت د افغانستان غزنی صوبې په مرکزی جیل طالب وسلوالو برید کړي او در نیم سو پورې قیدیان یې تلنه خوشي کړي دي او د اول ځل نه د دین وړاندې هم په دغه شان پیښې شوې دي د دغه پیښې او دغه د جیلونو د سکیورټي په حق لا پرستی خبرونه کې زموږ همکار محمد اکرام د کمال سادات نه پوښتلې دي دغه تفصیل تاسو وړاندې کوو
کته هم اکرام صاحب په دې اړه د افغانستان حکومت چارواکو معلوم څه نه دی ویلي خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چې د افغانستان زندانونه بندیخانې یا جیلونه د دوی تر واک لاندې دي هغه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په دې کې 355 بندیان چې دي هغه د تښتېدلې دي او په دې کې یو سلواته څلوېښت سیاسي بندیان دي یعنی هغه طالبان چې دوی په کورني یا بهرني امنیت کې د دې په تړاو نیول شوي وو همداشان نورې د جنایي جرمونو یا د نورو هغو پیښو بندیان وو چې هغوی غیر قانوني چارې ترسره کړې وې همداشان دوی دا خبره هم کړې ده چې دوی د دغو بندیانو د نیولو عملیات پیل کړي دي خو تر اوسه پورې لا درې نفره ترې نیولي دي دوی دا خبره هم کړې ده چې دګا د شپې یو تن ځانمرګي برید کوونکي د جیل په دروازه کې چا ځان ته 14 ورکړه نوري جنگ پیل کړی چې په نتیجه کې درې نفر او د جیل ساتونکو وژل شوی و نفر نور ټپیان دي دوی د برید کوونکو طرف ته د مرګ ژوبې خبره نه ده کړې خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو ویان دی هغوی دا خبره کړې ده چې دوی د غبرید کړی دی او خپل ملګري یې ټول په دغه برید کې خوشي کړی دي
کمال هټک صاحب دا راته وایي چې دا کوم اول ځل نه دی چې داسې پیښه په افغانستان کې رامنځته کیږي د جیلونو لپاره په افغانستان کې څومره پورې امنیتي ګامونه پورته کول کیږي او که د جیلونو چې کومه اډانه ده یا د هغې سټرکچر دی هغه راته وایي چې څومره پورې دا اسانه وي د طالبانو یا نورو وسلوالو لپاره چې هغه د خپلو ملګرو را خلاصولو لپاره په داسې جیل باندې حمله وکړي
اصلا کې خو په افغانستان کې چې نوی حکومت رامنځته شوی دی له 2012 کال کې چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلل یا هغې نه وړاندې نوي جیلونه نه دي جوړ شوي داسې که وړه وړه جوړ شوي وي خو داسې لوی جیلونه نه دي جوړ شوي یوازې د بګرام جیل چې هغه د نړیوالو ځواکونو په لاس کې وو دا افغانستان اکثره جیلونه زړه دي پخوانیو چې د خټو نه جوړ شوي وو د هغې دیوالونه یې دي همداشان یا په کرایي کورونو کې جیلونه جوړ شوي دي د دې تر څنګ موږ چې د نظامي چارو له کارپوهانو نه پوښتنه وکړه دوی ویل چې دلته افغان امنیتي ځواکونه چې دي د جیلونو په برخه کې ښه روزل شوي هم نه دي او خاص تجربه نه لري بل دا چې دلته په افغانستان کې د فساد خبره هم کیږي ځنه داسې پیښو کې ځنې امنیتي ځواکونه تورن شوي دي چې له ځنو کسانو سره لاس درلودی او د دې لارې ورته جوړه کړې وه همداشان که تاسو ته یاد وي په 2008 کال کې په کندهار کې ورته برید وشی په هغې کې شاوخوا زر بندیان چې وو هغه وتښتېدل له هغې نه وروسته په 2011 کې بیا په همدې کندهار په همدې جیل ته یو ډېر لرې نه تونل وکښل شو هغې تونل له لارې ډېر طالبان یا نور بندیان چې وو هغه وتښتېدل نو له میلیونه یې چارواکي بېلابېل بولي په دې اړه افغان حکومت اوس سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی غزنی ته دوی وایي چې د دغې پلاوی جزئیات به بیا له خبریالانو سره شریک شي
ډېره مننه کمال خټک صاحب زموږ سره خبرو کولو
ګلو کډر منو اوریدونکو تاسو په غزنی کې د وسلوال طالبان لخوا د جیل ماتونې د پیښې ځینې معلومات زموږ له خبریال کمال صدا څخه واوریدل او هم په دې باب د وایس اف امریکا یو ویډیو ریپورت تاسو ته اوس وړاندې کوو چې نور تفصیلی څه دی د بختور شاه په ژغ
طالبانو د افغانستان په غزنی ایالت کې په یو بندیخانه یرغل وکړو او په سونو بندیانې خوشی کړل د غزنی گورنر محمد علی احمدی وای
بالای محبس غزنی یک
د شپې 2 بجې د غزنی په جیل شوی دغه یو منظمه حمله و او د خپل منسوبې د کامیابی په خاطر وسلوالو د خار په نورو برخو کې هم په هغه وخت نور بریدونه هم وکړل په کابل کې د افغانستان داخله وزارت په یو بیان کې ویلي په دغه برید کې و محافظین هم وجل شوی دي او یو شمیر نور جوبل شوی افغان چارواکي وایي په دغه جیل کې 346 قیدیان وو او دغه حمله په نتیجه کې 355 قیدیان تښتېدلي دي افغان حکومتی چارواکی وای په تختیدلی قیدیانو کې یو سل اته سلویخ داسې خطرناک قیدیان دي چې د هیواد د سلامتیا لپاره لویه خطره لري. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته د یو ایمیل د لارې د دغې برید پړه منلې ده او دا وای کړي دغه جیل د افغانستان د استخباراتي ادارې د انتظام لاندې وو او پکې د دوی د ملګرو سره زور زیاتی روان وو. د دې نه وړاندې هم طالبانو په افغانستان کې څو وارې جیلونه مات کړي دي. کال 2011 کې د اپریل په میاشت کې طالبانو د قندهار سرپوسا جیل باندې لویه حمله کړې وه او خپل 1500 ملګري خوشي کړي وو. دغه جیل د افغانستان تر ټولو لوی جیل دی. هم په دغه جیل کال 2008 کې هم د جون په میاشت کې په درنه وسله سنبال ګڼو طالبانو حمله کړې وه او 1200 بندیان یې خوشي کړي وو.
ګرانو خبرونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی ته زموږ غږ د واشنگتن ډی سي نه پنی غبر یو ګورې ساس پم راګرځو. یو بل راپور ته د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پوز د جنگل وتکو د لار د وسلوالو پټی جالې په هدف کړی چې پکې ولس وسلوال د وژنې خبرونه مخې ته راغلي. په دې حق له زموږ همکاري سمینه احسان پر رسته خبرونه کې د عدنان بیټنی نه تازه حالات پوښتلی، هغه تاسو وړاندې کوو.
کوم چې د سیمه استخباراتي ادارو چارواکي دي هغې لخوا ویل کېږي چې د پاکستان قبایلي سیمه شمالي وزیرستان چرته وسلوالو په ضد په خلاص مچ پوځي عملیات دوام لري. د هغې پر مهال نن په یو چک پوسټ باندې حمله شوې ده او د حملې په نتیجه کې یو پوځي افسر میجر اسماعیل په شمول میجر اسماعیل چې هغه وژل شوی دی او د سر شپږ وسلوال طالبان هم په جوابي کاروایي کې وژل شوی دي. چرواکو لخوا دا ویل کېږي چې دغه پېښه د شمالي وزیرستان سپینوان تحصیل چرته چې د کډوالو بیرته خپل سیمو ته د واپسې عمل هم شروع شوی دی او افغان پولیس سره په چیرما او دغه چې کومه کورمه ایجنسی سره لګیدلې ده. کاخا زیارت په ډنډي کې چک پوسټ باندې بیګا د شپې ناوخته وسلوالو یو بریک تر سره کړی وو او د بریک په نتیجه کې چې دی یو میجر ته د وړې نقصان اړېدلې دي. د دې هم وایي چې دغه وسلوال طالبان چې په شلاو شمیرو په نو او جدید وسلو سنبالو او دغه چې کوز باندې بریدونه پیل کړل. خدای دې ته وی چې فوزي سرتیرو د برید په شا تمبولې او شپږ وسلوالو ته مړي نقصان اړولې دي. او تر دې وخت پورې چې کوم وسلوال ډلې دي هغه لپاره دغه پیښه چې په خلایند سو او نه کوم ډلې ځمواري په غاړه اخستې ده. خو زه به تاسو دا وایم چې په شمالي وزیرستان کې اکثره چې کوم داسې قسم پیښه دي هغه ځمواري چې دي هغه چې کوم لشکري عسکري دي هغه لپاره اخستل کیږي. د 13 ورځې د روانو عملیاتو پر مهال چې کوم پوځي چرواکي دي هغه لپاره ویلي سیمو چې په شوال سیمه کې وسلوالو په ټیکانو باندې هوایي بمبار تر سره کړي او د هوایي بمبار په نتیجه کې نارضي تر ولس پر وسلوال طالبان وژل سیوی دي. دا به هم تاسو وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیر یو کال راځي پوځي عملیات دوام لري او د عملیاتو پر مهال پوځي چرواکي وایي چې شمالي وزیرستان میرالی میرانشاه بوی او دیګان سیمو کې حکومتي واک په ځای کړی شوی دي او دا وخت شوال سیمو کې دي وسلوالو په ضد رڼا او سپکه وسله کارول کیږي. دا وایي چې شوال سیمو کې هم مخ وړاندې باندې روان دي او زیات سیمې چې دي د وسلوالو له قبضې څخه راغورځولې دي او د سره نه ریټر 300 نه زیات وسلوالو د ډېر نقصان هم اړول دي په هغه کې ملکی او خارجي وسلوال شامل دي. او د سر دا هم وایي چې د عملیاتو پر مهال ټانکونه جازونه او پړومبني ضربل چې کومې د پاکستانی ډرون ټیکنالوژي ده هغه هم کارول کیږي. خو زه به تاسو دا وایم چې تر دې وخت پورې شمالي وزیرستان ته د میډیا رسد نه کیږي نو ځکه دغه چې کومې دعوی مخې ته راځي دغه له آزادو سرچینو څخه نه تصدیق شوي. جی بی بی
جی عدنان بیټنی، تاسو سره کلن شانتي د سي تازه معلوماتي چې د کډوالو د واپسي چې کومه سلسله دا هغه تر کومه حد پورې رسیدلې ده وسه پورې
کوم چې جنوبي وزیرستان کډوالو د سترې دوه پروسه ده هغه خو دوام لري او دا وایي چې دا به د میاشت تر اخره پورې شوري وي او په دې کې به شو جنوبي وزیرستان درې تحصیلونه سروکه او تیار ده او د سره چې یو بل تحصیل چې هغه خلک پښتانه کیږي او دا هم وایي چې نږدې تر 5000 نه زیات کورنۍ چې دي هغه خپل علاقو ته ستنه شوې دي. او کوم چې شمالي وزیرستان د سترې دوه عمل به ته شروع شوی په هغه کې د انتظامی تر مخه نږدې زرا کورنۍ سپیروام تحصیل او د سره ایدک چې کوم سیمه ده هغه ته سپارل شوې دي. خو دغه عمل اوس لتیری چې کوم وړ کې اختر و هغه نه د ځم شکر شوې دي او بیرته بیا د خلکو له واپسې عمل لري شروع شوی. خسرو چې کوم علاقې د هغه سیمې خلکو نوملیکنه شوې ده خو چې کوم چرواکو سره خبرې وشو نو هغه وایي چې دا حتمی فیصله نه شوي چې دا خلک په کله خپل علاقو ته بیرته ستنه کوي. خو دی وایي چې راتلونکي کال 2014 پورې چې کوم به کورشي کډوالي د بټول په خپل علاقو کې بځای کول شي. دا هم وایي چې په کوم علاقو کې امنیت په ځای کړی شي او د هغې واک اختیار پولیټیکل انتظامیه ته وسپارلی شي، نو هغې وروسته بیا دغه علاقې چې کوم خلک دي هغه بیرته خپلو علاقو ته لږي. خو د شمالي وزیرستان چې کوم امنیت دی هغې نږدې لس لکه پورې ځایي خلک بې کوره کړي دي چې دا وخت له خپلو کورونو څخه لرې کډوالۍ ژوند په تېرولو باندې مجبور دي، او یوازې 10 کورنۍ چې کومه انتظامیه تصدیق کوي هغه وایي چې خپلو علاقو کښې بیرته په ځای کړی شوي دي.
ډېره مهرباني عدنان بیچنی.
ګلاو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د عدنان بیټنی څخه د دې عملیاتو حال واورېدئ چې په شمالي وزیرستان کې ترسره شوي او اوس هم په پاکستان کې. د میاشتې لیدنې د ادارې مشر مفتي منیب الرحمن ویلي دي چې د ذوالحج میاشت نن نه ده لیدلې او د سپټمبر په 14 نیټه به د ذوالحج لومړۍ ورځ وي، او همدارنګه لوی اختر چې دی هغه به د سپټمبر په 15 نیټه او د جمعې ورځ به هم وي. په هغه باندې ګلاو قدرمنو اوریدونکو بیا درته وایو چې د میاشتې لیدنې ادارې وایي چې په پاکستان کې به لوی اختر د سپټمبر په 15 نیټه وي، ورځ به د جمعې وي. اوس هم ځو نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې ولوري ته چې زموږ همکار ښاغلی بیروس خان سټوډیو ته راغلی دی، او نن یې ستاسو لپاره د ګارډین چې برتانوي ورځپاڼه ده د هغې کتنه یې غوره کړې ده، او دغه مضمون وایي چې په پاکستان کې مطبوعات د پوج تر فشار لاندې دي. بیروس خان صاحب ستړي مسکه په خیر علی.
ډېره مننه کاکړ صاحب او ګران اوریدونکو کتونکو، اوسنی چې کاکړ صاحب درته وویل د ګارډین کې دغه یو آرټیکل چاپ شوی دی، زه غواړم چې تاسو سره دا شریک کړم. هغه دا دی چې وایي د دې چې کوم هیډلاینز دی یا سرخی ده، هغه وایي چې پاکستان پریس فریډم انډر پریشر فرام آرمی. د پاکستان کې چې د میډیا یا د پریس کومه ازادي ده هغه د پوځ د فشار لاندې ده. ولې؟ بیا مثالونه ورکړي دي، وایي چې کوم ټی وی چینلز دي یا په هغې باندې کار کوونکي دي، کوم اینکرز دي، هغې ته باقاعده انسټرکشنز ورکړل شوي دي، او هغې ته وخت په وخت داسې غوښتنې د هغوی نه کیږي چې دوه سیزونه په پاکستان کې دي، باید په هغې باندې هیڅ قسمه تنقید ونه شي. یو جوډیشری، یعنی عدالتي نظام، او بله د آرمی د پاکستان چې کوم پوز دی دا اداره باید چې په دې باندې هیڅ قسمه څه تنقید ونه شي. دې کې بیا مثالونه ورکړي چې دا دلته کې د ډیرو مخې زما خلې چې مونږ سره مایک لږ شانته مسله وي، نو د دوه درې مثالونه چې ورکړي دي، هغه مثالونه دا ورکړي دي چې د حامد میر چې یو ژورنالیست دی، د هغه پروګرام دی په یو شخصي ټلویژن باندې، په جیو ټلویژن باندې، د کیپیټل ټاک په نوم باندې، وایي په هغه کې د هغه سره یو میلمه راغلی، او هغه میلمه په خپلو خبرو کې د جنرال راحیل شریف په ځای باندې راحیل شریف ټکي استعمال کوو، وایي دغه بیا د هغه چې کله دا خو ریکارډډ وي، نو چې کله بیا دغه خپرونه په ټي وي باندې خپرول کېده، نو په هغه کې هغه الفاظ یې ټکټ کړو. دویم مثال بیا د ملالہ یوسفزئی ورکړی دی چې هغه د یو شخصي ټلویژن سره یو انټرویو کړې وه، یو مرکه کړې وه. په هغه مرکه کې هغې د یو تپوس په جواب کې دا ویلي چې دی کله نواز شریف ته وویل چې نواز شریف کومه ژمنې کړي دي د تعلیم د بجټ د سیوا کولو دپاره، نو هغه نه دي پوره شوي. نواز شریف دې ته په جواب کې ویلي وو چې د پاکستان د پوز چې کوم آپریشن روانې دي، د هغې باندې چې کوم اخراجات راځي، د هغې دپاره د فنډ د غوښتنو په ترس کې نشي کولی چې دې د تعلیم دپاره بجټ یا بودیجه سیوا کړي. نو وایي دغه الفاظ چې کله ملالہ یوسفزئی په دغه امریکا کې ویل، نو دا یې خاموشه کړل، دغه هم پرې نه خودل چې دا انیر لاړ شي خلکو ته. او بیا درېم مثال د کامران خان چې یو بل ژورنالیست دی، هغه په یو بل شخصي ټلویژن باندې، د دنیا ټلویژن باندې خپل پروګرام پوره شو، یې وایي چې د جنرال راحیل شریف صفتونو ته او د هغه د شخصیت یو لوی ثابتولو ته پوره شو ورته وبخله. وایي چې دا ځکه چې اوس را روان کال په نومبر کې د جنرال راحیل شریف د ریټایر کېدو وخت را روان دی، او د هغه چې کوم ملاتړ دي یا غواړي هغه ته یو نوی ټرم، یو دغه په دغه سرویس کې یعنی ایکسټند کړی شي یو بل ټرم ورته ورکړی شي د هغې د پاره هم وایي دا هلې ځلې چې کوم دي دا روانې دي. خو د دې په جواب کې بیا دی وایي چې که چېرې د دغې په نسبت چې دا دومره وخت دی د پوج یا د جرنیل یو شخصیت جوړولو ته ورکړی دی که دا لاهور د های کورټ مثال هم پکې ورکړی چې د الطاف حسین په بیانونو باندې د هغه په تصویرونو باندې پابندي لګولې ده، بیا د سپریم کورټ د هغې فیصلې ذکر هم کړی چې په هغې کې د سپریم کورټ عدالت دا پلټنې کړي دي چې د پاکستان پوځ جنرالان د ځمکو په اخیستلو په خرڅولو کې په یو لوی سکینډل کې ککړ دي. دغه شانتي بیا د آی ډی پیز چې کوم بې کوره خلک دي د وزیرستان د هغې په اړه باندې هم د پاکستان شخصي ټلویزیونونه یا د پاکستان میډیا هیڅ ذکر ځکه نه کوي چې دا د پوز د مرزه خلاف دي، هغه نه غواړي. نو وایي چې دا ټولې خبرې بیا پکې د غنم یو تپوس کړی دی عباس ناصر چې د ډان مخکنی ایډیټر هم او هغه یو وتلی جرنلیست دی، هغه وایي یو داسې قسمه کمپین روان دی چې وایي یره دا ده چې یو طرفه صفتونه دي چې روان دي، د جنرال راحیل شریف خبره کوي چې نو دا خو نه ده وایي چې داسې صفتونه بیا چېرته یو بل مهم جوهیت ته یو مهم جوهیت ته دا د فوج قیادت وهڅوي، او هغه په اسلام آباد باندې هم ورتل کېدای شي، مطلب دا دی چې فوجي کو کېدای شي او یا په انډیا باندې حمله هم کېدای شي. وایي ځکه چې کله یو سړي ته بار بار دا احساس ورکول کېږي او هغه ته دا بار بار ویل کېږي چې ډېر غټ سړی دی، نو یې که زر ده او که پسته خو دا ممکنه ده چې هغه په دې قسمه خبرو باندې یقین کول شروع کړي. ما غوښتل چې دغه میډیا کې کوم خبر تاسو سره شریک کړم.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
ګرانو خبردونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی د تازه خبرونه د واشنگتن ډی سی نه خوني غوړي ګوري ساس پامره ګرځي او بل راپور ته د پاکستان حکومت لخوا وخت تر وخت د دریز نه مخ تر غلې چې پاکستان کې به تندروي ختموي او دغه جګړه به ختموي، خو دغه دریز پکې هم مخ تر غلې چې د نن د پاکستان سرخار اسلام آباد کې دیواله کچې غونډه شو چې پکې د داخله چارو وزیر چودري نصاری خان د خبره منلې ده چې تر څو پوري په دغه ملک کې کوم ترهګر یا تندرو وډلې دغه کم ایته چې کم مالی کومک تر لاسه کی کده دی لار اونن انسټالیشن ترای پور په پاکستان کې تندروی یا ترهګری ختمول ناممکن ده. په دې حق له د اسلام آباد نورنګزیب خان د ډیو ریډیو خبریال سیریو سیرنیز راپورټ تاسو وړاندې کوي.
پنجاب صوبې ملتان خر کې یو بمی چودنې کې یو لستنانو وژنې نه پس هم کورینو چارو وزیر وی دی چې ترخګرو باندې قابو راوستل یو مشکل هدف دی او تر کومه دې ترخګرو مالی امداد کوونکي نه وي ختم شوی ترخګری ختمول بګرانوي. اسلام آباد کې د ترخګر شبکو مالی امداد په حق له یوې غونډه کې داخله وزیر قانون نافذ کوونکي دارو ته د ترخګرو مالی امداد کوونکو خلاف د سختو کاروایو حکم کړی دی او ویل دی په دې لړ کې تحقیقاتي ادارې ایف آی ای او مرکزی بینک ترمنځ د نږدې رابطې او مرستې ضروری دي. دوی ویلي دي د ترخګرو پر ضد جنگ ګټل ګران دی خو ناممکن نه دی او حکومت به هر حال د ترخګرو خلاف به کامیابی ترلاسه کوي. سره څه وړاندې هم کورینو چارو وزیر یو مهم غونډې نه پس دا خبره کړې وه د ترخګری مالی مرستې لاره ختمول به ضروری وي.
مګر اس پر کنسنسس تھا کہ یہ گٹ جوڑ ہمیں توڑنا ہے کیونکہ فنڈنگ کے بغیر ٹیررزم پنپ نہیں سکتی. کنونشنل ٹیررزم اور ان کنونشنل ٹیررزم دونوں کی جو پیچھے فنڈنگ ہے اس کا ہم نے ادراک کرنا ہوگا.
دوی وی پدے اتفاق وو مالی امداد نہ بغیر ترخگری نشی ختم دے روایتی او غیر روایتی ترخگری امداد لار ختم اول بہ ضروری بھی. پدے حقلا دفاعی سڑنکار اکرام سیگل دا نظر لری حکومت دا ترخگری ختمولو داوی خو کوي خو دلته د دې جل دومره مضبوطه شوې دي په اسانه ختمول به ګرانه وي او راتلونکو ورځو کې به دا ترخگر خپل کاروایی جاری ساتي.
او ټیرر فائنانسینګ تب تک نه ختم هوږي جب تک آپ ان لوگوں کو جا کے نہیں پکڑیں گے جو آرگنائزڈ کرائم میں منی لانڈرنگ کرتے ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے آپ کس کو نہیں پتا کہ دہشت گردی کی جڑیں ہیں وہ بالکل گورنمنٹ کے اندر تک آتی ہیں, ان کے سمپتھائزر وہاں بیٹھے ہیں. جب تک ان کو نہیں آپ پکڑیں گے تو ان کو آپ کس طرح آپ کچھ کریں گے؟ ٹھیک ہے, آبویسلی جب ان کا اثر سوکھ ہوگا, ان کو انفلوئنس ہوگا لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر, وہ تو دہشت گرد تو پھر تو گھومتا پھرتا دندناتا پھرتا پڑے گا.
اکرام سہگل وہی ترکمہ دا ترخگر و مالی مرستہ نوی ختم شوے ترخگری نشی ختم دے دا غشان پنجاب صوبہ کے دا ترخگر و جڑلے حکومت ترسی دلی دی او دا ترخگر قانون نافذ کون کی دارو باندے خپل اثر لری ترکمہ بغیر تفریق کاراوے ٹولو صوبوں کے نوی شوے ترخگری نشی ختم دے ہم دا غشان نظر سیڈن کار امتیاز گل ہم لری
گمان نہ کوما چھے نیشنل ایکشن پلان کی دسونا وعدے شوے آگے باندے دیر عمل شوے دے گرفتاریاں شوے دی مدرسے تڑلے شوے دی دیر ملایان سزا کڑی دی دا لاؤڈ سپیکر ایکٹ خلاف فرض ہے پر بنیاد خو دس اقدامات ترس پورند شوے چھے آگے دس یو لانگ ٹرم طویل المیاد نظر سرا دے مسلو مخنیوے ہوکی.
پاکستان ٹول روی صوبے پنجاب کے یوش میر کلدم تنظیمونو پخکارا موجود گے او پخکارا کاروائیو باندے ناکیدین دا ہم وی چھے آواز طالبانو خلاف نہ بلکہ ہر یو کلدم او ترخگر تنظیم خلاف دا سخت و عملیاتو نپس با امن ممکن بی. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
گلاو قدر منور دن کو دادا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا دا اسلامی ریاست یا داعش وسلہ والی ڈلی پر زد دا ائتلاف لپارا دا امریکہ دا صدر براک اوباما استازی جنرل جان ایلن ویلی دی چھے دا تندروی پر زد جگڑا لنڈا نہ دا بلکہ دا بتر اوجدے مدے پوری دوام لری او یو بلی مجلے دا لانگ وار جرنل پخ پلی رپورٹ کی ویلی دی چھے پختیس افغانستان کی دا القاعدہ لپارا محفوظ ځایونه جوړ شوی دی. دا ټول رپورټونه په باب زموږ خبریالی سادیہ قاسم شاه په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي او وایي چې آیا رښتیا به هم د جګړه دومره اوږدوي او که اوږدوي نو بیا د حکومتونو تیاری ورته څه دی؟ دا ټول حال هم دې رپورټ کې.
د امریکای جنرال جان ایلن تر مخه د آی اس یا ځانتا دولت اسلامي نوم ورکوونکی تنظیم څه قسمه تندروي خوروي د هغې مخنیوي کې کلونه لګې دی شي. پیښور کې د پاکستان او افغانستان امنیتي مسلو او اړیکو باندې نظر ساتونکي څېړونکي هم دا وایي چې د مشرقي افغانستان سیمه خصوصا ننګرهار کې د القاعده او خصوصا آی اس موجودګي د دې خبرې نښه ده چې تندروي په ضد یو اوږد جنگ پاتې دی. پخوانی بریگیڈیئر محمود شاہ چې د قبایلی علاقو پخوانی سیکیورٹی سیکرٹر هم پاتې شوی دی وایي چې د آپریشن ضرب عزب د لاسه د طالبانو کمانډران افغانستان ته تښتیدلی او هغلته هغوی د افغان طالبانو او د حکومت کمزور عملداری یا ریټ له وجې آی اس یا دولت اسلامي کې شامل شوی د کوم له کبله دغلته یو خطر پیدا شوی.
په دې وجه دا علاقه خطرناک ده چې یو خو پاکستان سره بارډر دی, په دې کې زیات هغه طالبان دي چې داغي دا افغانستان طالبانو سره تعلق نشته, دا غي بیعت مولا عمر پلاس نه دی غشته, نو اغي آزاد دي چې کله آی اس سره ملاویږي یا بل چا سره ملاویږي یا خپل چې کوم ایجنډا ده نو دا علاقہ خطرناک جوړیږي شي چې هغه د افغانستان د طرف نه هم آزاد ده, دا افغانستان طالبان عمل دخل پکې کم دي او پاکستان هو بارڈر کراس کول نه غواړي.
خو بیا هم بریگیڈیئر محمود شاه د پاکستان آرمی عملیاتو ستاینه وکړه او وایي چې د تندروا ډلو پر ضد د پاکستان آرمی په شان نړیوالو فوزونو ته هم عملیات کول پکار دي.
دراصل افغانستان چې کوم دی نو هغه له پکار دي خپل ذمہواری وپیژني او سچې داغي فوجي استطاعت دی داغي مطابق دا چې کوم د مشرقي افغانستان دی چې ننګرهار ورته وي چې بدې کې خپل موجودی او وګوري چې دا څه کېږي او بعضې سیزونه افغانستان کولی شي بعضې نشي کولی او هغه هلته کې د امریکې کم از کم هوایي جازونه یا ایئر پاور چې ورته وایي هغه موجود دی او په هغې باندې ډېر څه کېږي.
خو د پېښور یونیورسټۍ یو استاد پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک بیا له رایې لري. هغه وایي چې په افغانستان کې هم د طالبانو پر ضد کامیاب عملیات شوي خو د هغې څوک ذکر نه کوي. هغه وایي د تندروه ډلو خطر یو غټ خطر دی او دا چرته هم نه دی ختم شوی. ډاکټر اعجاز خټک وایي صرف آپریشن ضرب عظم کافی نه دی، دا دومره غټ خطر دی چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ته د دې یو ځای مقابله کول دي، خو افسوس چې دا دواړه هیوادونه په یو بل باور نه لري.
پاکستان او افغانستان مسله دا ده چې دواړه یو بل باندې ترسټ نه کوي، یو بل سره تعاون نه کوي، نو هغه کرک لیول زیات شي. القاعده دا القاعده په ځای پاوبلی ما ته خدا څخه خلل نه شروع وب القاعده او طالبان دواړه would be replaced by Islamic State. Ruru. Aibu, pala kem jagala kaya, gumasa wa minyaka kaya dabun kiji. Ho, sinu wa mchiji, terrorist threat, violence, bo, padi, hetaki, filhali.
سیرون کې وای چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د لسو کالونو زیاته موده تیره شوه، خو د تندروا او پر تشدد دایش غوندې ډلې پر ضد به په جنگ کې کلونه لګي، خو پاکستان د آی اس سره جنگ کولو لپاره څومره تیار دی د دې اندازه دی خبرې نه لګې دی شي چې د پاکستان د داخله وزارت له طرفه پرستو کې د ترهګرۍ تنظیمونو جاری شوی لیست کې اوس هم د آی اس یا د دولت اسلامي نوم نشته. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
ګرانو خبرونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی تاسو ته پروانه د واشنگټن ډی سي نه فنی غوړیو ګورې. تاسو په راګرځي یو بل راپورټ ته سعودي عرب ته د نور هیوادونو راغلي مسافران، مزوران او په دې کې حجیان هم شامل دي. د دې دی هیلت انشورنس یا صحت بیمه نه لري، او دغه په دغه صورت کې که په سعودي عرب کې سپی خوشي او دې ته په کې څه زیان ورسي، نو سعودي عرب حکومت یې ورته مراعات هم نه ورکوي. نو په تېرو ورځو کې چې کومه په مکه مکرمه کې د کرین راپریوتو پیښه وه، پای کې یو شمېر خلک مړه شوي وو، دې کې چې پاکستانیان هم شامل وو. پاکستان حکومت دغه کسان ته 15,00,000 روپۍ په یو کس ته ورکولو اعلان کړی دی. هر یو کس ته د سعودي عرب کې د خلکو اوسېدو او د هغې د هیلت انشورنس په حوالې سره او نورو سهولتونو په حوالې سره یو څېړنیز رپورټ ته د احسان محمد خان پر غږ کې وړاندې کوم.
سعودي عربستان ته چې نه یوازې د پاکستان بلکې د ونډې نړۍ څخه هر کال مسلمانان د حج دپاره سفر کوي. د حج په مهال چې اکثره داسې پیښې رامنځته شي چې پکې حجیان یا خو مړه او یا جوبل شي. د حج ټور اپریټرز په نامه جوړې موسسې چې د حجیانو د سفري انتظامونو ذمہوار وي، خو په پاکستان کې دغه موسسې وایي د سعودي حکومت لخوا داسې کومه پالیسي نه ده موجود چې د حج په وخت زیان رسیدلي حجیانو ته کومه معاوضه ورکړي، ځکه چې تر دې دمه د سعودي عربستان د حکومت لخوا حجیانو د پاره د انشورنس کومه کوټلی پالیسی نه ده موجود. په پیښور کې د یو شخصي ټور اپریټر موسسې مشر افضل شاه په دې حق لوای
پر کوم د پولې چې الته د سعودیا حکومت کې د الته تعلق ته نو هغه د سعودیا حکومت کله په کال چې نو هغه مختلفې پالیسۍ نه جوړي، او دغه ځکه کمنې نه اکثر چې نو دغه پالیسۍ نه چې نو هغه نه فالو کوي. زه خو دا چې ویل شم چې دغه د سعودیا د حکومت هیڅ کمپوزیشن پالیسۍ نشته، اکثر چې عمرې نه خلک لا چې نو هلته کم کمپنی چې نو هغه دلته کس ټلیفون نو کې اطلاع ورته وکړي چې تاسو چې مسلې را لیږلې دي، نو دا مونږ دلته هغه کوم سیندلې نو دا مونږ دلته خلکو کنه دا واپس پاکستان ته ورولو، واپس ته پاکستان ته راتلو په صورت کې چې نو هغه د هغې چې څومره ټکټ لګي د هغې چې څومره معاوضه لګي نو هغه دلته چې چا لیږلې نو دا کمپنی چې معاوضه چې دغه پیسې او دغه معاوضه چې نو هغه بیا کمپنی ته چې هغه داخلي.
سعودي عربستان ته چې نه یوازې دغه د مقدس ځایونو زیارت لپاره خلک سفر کوي، بلکې زیاتره پاکستانیان د مزدورۍ لپاره هم په سعودي عربستان کې وخت تیروي، خو هغه خلک چا چې دغه هیواد کې وخت تیر کړي وایي نه خو د مزدورانو او تاجرانو یونین جوړولو اجازه شته او نه د هغه حکومت تصور کېدای شي کوم چې جمهوریت هیوادونو کې د قانون برخه ګرځولې شوی. هم په دې اړه د بټګرام اوسیدونکو عبدالرحمن خان وایي
سعودی عرب د لیبر په حساب سره د لیبرو لپاره انتهایی سخت قانون دی. ډیره زیات بدقسمتی خبره ده چې لیبر خو ډېر لرې خبره ده، د هغېزې خپل خلک خپل حق نه شي غوښتی او بیا پاتې شي د بار نه تللي لیبر هغه غریبانه کله غوښتی شي، هغو خو که د ړوند دغه د خدای په حواله وي هغه حساب دی که چاته نه پیسې وولي نو هغه بیا تللی هم نه شي، او کلا شي کوټونو ته نو هغه سره هغه نوله ژبه ورځي او نه ور سره هغه قانونی شی دغه سی حساب سره ایس آزادی ال دمشته نسوک احتجاج کولی شي نسوک جلسه کولی شي نسوک خپل حق وختي شي
په جمهوریت هیوادونو کې چې هم د تاجرانو او مزدورانو ستونزې موجود وي خو د دغه ستونزو ختمولو غوښتنه د پاره باقاعده د دوی تنظیمونه جوړ وي خو د بشري حقوقو سازمانونه وايي په سعودي عربستان کې دا قسمه تنظیمونو اجازه نه ورکولو لواجه د تاجرانو مزدورانو او هغه چې د مقدس ځایونو زیارت د پاره سفر کوي د خپل حقوقو غوښتنه نشي کولای احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا ریډیو پېښور
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلو کډر منوریدونکو تاسو ته یو ری بیا وایي چې په پاکستان کې د میاشتې لیدنې د ادارې مشر مفتی منیب الرحمن اعلان کړی دی چې په پاکستان کې بل لوی اختر د جمعې پر ورځ او 15 سپتمبر باندې وي او د ذوالحج میاشتې نن نه دلدلې ده ذوالحج لومړۍ نیټه به سپتمبر 14 وي او کدر من اوریدونکو تاسو ته وایي چې د ډیو ریډیو خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه هم لیدلی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/diva او په فیسبوک باندې هم تاسو زموږ سره ملګری جوړیدای شئ facebook.com/voadiva هم دا ډول په ټویټر باندې هم له موږ سره ملګرتیا کولای شئ د ټویټر پته ده twitter.com/voadiva او سی رپورت ولوري ته چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره مور پلار هم دا شکایتونه کوي چې د شخصي سکولونو لخوا په فیسونو کې او نورو لګښتونو کې چې د فیسونو بغیر دی په هغه کې زیاتوالی ورستر بل روان دی او حکومت هم شکایت کړی دی په دې باب یو کمیټه د شخصي سکولونو د مالکانو او د سرپرستانو چې د ماشومانو دی د هغوی یو جوړه سوې ده او دوی به د دې جاج اخلي چې د سکولونو فیسونه باید په څومره موده کې څومره زیات سي او نور لګښتونه باید چې څنګه پرې کړول سي او یو میکانیزم به هم جوړوي دا ټول حال حمید الله له پېښور څخه په دې ریپورت کې راکوي
والدینو او د صارفینو د کونسل مشرانو ګیله وکړه چې څنګه شخصي سکولونه په بیلابیلو بهانو د ماشومانو نه پیسې راغونډوي وروسته بیا د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود یو استازي کمیټي اعلان کړه چې هغه د فیسونو د کلیزو زیاتی او د ورکیدونکو تعلیم د معیار جان چکړي ریاض محسود وویل
کمیټي جوړاو مو خو یو کنسلټیټیو پروسس شروع کولو چې پاتې باندې نه مځي هم دي پاتې موږ پیرنټس چې اسوسییشن والا به پیو زه یو کمیټي نه جوړاو کدې کمیټي کومه فیصله وکړه دغه د دې کې حکومت هم شامل دي په دې کې سره نمائندګان الیکټډ ریپرزنټیټیوز به هم دي
په غونډه کې د سکولونو انتظامی او د والدینو ترمنځ ته د بحثونو وشول چې وروسته بیا د شخصي سکولونو مالکانو د غونډې نه بایکاټ وکړو خو ریاض محسود وویل دوی د معلومه ده چې څنګه شخصي سکولونه د 14 دسمبر د پیښې وروسته د امنیت مسله ځان له د ګټې مارکیټ جوړ کړی دی یو امور خو میره بیبي وایي د په شخصي سکولونو کې د زیاتې پیسونو او ماشومانو ته د ورکېدونکو تعلیم د معیار نه بې اطمینانه ده
لکه کوالټي نه ټیچر شته نه سټانډرډ مینټین دی کنانه کما چې څنګه وویل چې زمونږ پاره کې ودا وړ سوال نه وي چې تاسو به ټیوشن راشته اوس ټیوشن یو بل لوکریټیو بزنس دی نو دومره پریشر دی په سټوډنټس باندې چې هغه او په پیرنټس باندې او ټول نه لوکریټیو انډستری هم ده دی چې کوم ده د پرایویټ سکول ده د پرایویټ انسټیټیوشن ده چې څنګه هغه وي چې هغه فیسونه زیات دی لکه سپیشل ګوري کدن څه کده چا دوه بچي د پاره ډیر زیات دی
خو د یو شخصي سکول مالک نجیب الله خټک وایي د تعلیم معیار ټاکل د حکومت پرز دی او حکومت نشي کولی چې فیسونه وټاکي خو د کلیز زیاتوالي سره نه کولی شي
چې ګورنمنت سوپر سټانډرډ خپل نه اوچت کړي نو هغه پرایویټ سېکټر ته نشي ویلې چې یاره تم د سټانډرډز ریس کا خو سکول کې پرابلم دا دی چې سکول کې زمونږ سټانډرډز ډیر لو دي د پبلک سېکټر نو موږ ریګولیټری اتورټي دا سټانډرډز د پرایویټ ته پاره سټ کولی نشي پرایویټ سېکټر چوایس درکې د کیار ځان همشتا ګران همشتا نو دی فی ریګولیشن تر اوسه ما خو چرته په دنیا کې ماډل نه دی کتلې چې چرته فی ریګولیټ شي پوسیبل نه ده ځکه چې فی ریګولیشن او دی کې خبره کې دی شي چې انکریز چه دی دا کې سو پرسنټیج سټ اؤټ شي
د پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي یا د شخصي سکولونو د سارنې د ادارې مشر شفیع فریدی وایي 50% سکولونو په صوبه کې شخصي دي او دوی ته والدینو درې غټ شکایتونه کړې دي او دا د فیسونو تعلیم معیار او د سارنې په حق لدی
50% پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہی ہے فی کا مسئلہ ہے فی اسٹرکچر کا مسئلہ ہے کوالٹی میں یہ ڈیمانڈ ہے 80% ریگولیٹری اتھارٹی
په پېښور کې دا غونډه په داسې مهال کېږي چې تیر سمودی راسي په اسلام آباد او لاهور کې هم والدینو د شخصي سکولونو زیاتو پیسو پر ضد احتجاجونه کړي دي حمید الله وایس اپ امریکا ډیو ریډیو پېښور
امریکا دیو ریډیو نو خبری خبرونه اوریدل او کتل هم دې صدا خبری خبرونه سر تر رسیدو چرته دی ما ساده خوخه پروگرام پیل کیږي د دې مشپو سندره خوان کی او د توج د خبری خبرونه تاسو ته په سي ډول در رسولو کې موږ په ټکنیکی عملګرتیا کول پروډوسر موږ سره صدا ک جان او سره مرستیال همکار وکلسم کاکر او د دې ترڅنګ په کیمرا باندې جوګل په اډیو باندې مستر بیل نو د دې هم مننه کو ګرانو خبرو دنکو هم دې سر د نزنه هي سه د خپل ملګری نسیر احمد کاکر سره اجازه نه غواړو ډیر خپل وختونه درته غواړو خپل نام سپارو.